دا مشال ویډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11:30 بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. په دې غړې کې به په پیښور کې د ډایریکټوریټ ملازمینو احتجاج صوبائی ټاسک فورس لخوا قبایلی ضلعو لپاره 1500 د قبایلی ضلعو 1515 منصوبو لپاره پنګي منظورول او ناټو لخوا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیلولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له شاهین بنیرینا.
سره مشهرو میره د وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي دی پاکستان نه خو طالبان ویان دی او د باید داغي د کارونو ذمہوار او ګرځول شي. په خیبر پښتونخوا کې د پشکال د بارانونو سیلابونو لقبل سلور کسان مړه او نه نور جوبل شوي دي. او روسیا وایي غواړي چې برېټانیا او فرانس د امریکا سره د جوهري وسلو د کنټرول په اړه د پراخ خبرو برخه وګرځي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلی دی پاکستان نه خوره طالبان ویان دی او نه باید دغه د کارونو ذمہوار وګرځول شي. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د میډیا د استادو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو دا خو خوځ د افغانانو دا چې ستونزې له پوځي لارې هواري او کو سیاسي جوړجاړي ترسي. نوموړي نور ویل چې پاکستان د افغانستان سره په پوله د ازغن تار غځولو 90% کار سره ترسول دي او خپل پوره هڅه کوي، خو دلته چې 3 میلیون کډوال ژوند تیروي نو بیا په افغانستان کې د بدامنۍ ذمواري په پاکستان اړول امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې افغان چارواکو په پاکستان تورونه پور کړی دي چې د طالبانو سره مرسته کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ډایریکټوریټ ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافي لپاره احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. مظاهره چانو پرون د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره چان وایي چې حکومت د سیکرټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د ډایریکټوریټ د 10,000 ملازمینو تنخواګانې نه دي ډېرې کړې. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د آبادې د کنټرول د ادارې یو چارواکي محمد سلیمان خان وویل
مونږ دا مطالبه دی څنګه 1.5 بیسک پے سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی. پی ایس تا او نورا پی ایم ایس والو ته مونږ تم هغه پیټرن باندې 1.5 بیسک پے دی ملاو شي.
یاد دی چې د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یو پلاوی د ډایریکټریټ د ملازمینو سره مذاکرات هم کړي دي، خو د احتجاج پای ته رسولو په اړه څه نتیجې ته نه دي رسیدلې. پاکستان د کورونا وایرس د څلورمې چپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي دي. په ولسي غږ کړی دی چې د اګست د 1.5 نیټې پورې واکسین ولګي. پرون په اسلام آباد کې د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې د غونډې نه وروسته یوې خبري کانفرنس ته په وینا کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر اسد عمر وویل چې حکومت هغه کسانو ته د واکسین لګولو لپاره د اګست 1.5 نیټه مقرر کړې ده چې له وایرسه د زیات اغیزمن کېدو د خطر سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې ده چې له 13 کلونو د ډیرو عمر زده کوونکي د قانون د عملي کولو د ادارو ملازمین او په هوټلونو او شادي حالونو کې کارکوونکي به د اګست 1.5 نیټې نه وړاندې واکسین لګوي. په عین حال کې به د سکولونو استادان د اګست د 1.5 نیټې پورې د واکسینو لګولو عمل پوره کوي. په خیبر پښتونخوا کې د پشکال د بارانونو سیلابونو له کبله 4 کسان مړه او نه نور جوبل شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې په مردان کې د بارانونو له کبله د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښو کې 2 ماشومان مړه شوي دي. دغه شان په بردیر او باجوړ کې هم 2 کسانو ژوند بایللې دي او نه نور جوبل دي. بلخوا د موسمیاتو څانګې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ، هزاره، کوهاټ او پېښور سیمو کې د ګل د ورځې نه د تیزو بارانونو او طوفان امکان دی چې د جمعې ورځې پورې به دوام لري. او روسیا وایي غواړي چې برتانیا او فرانس د امریکا سره د جوهري وسلو د کنټرول په اړه د پراخه خبرو برخه وګرځي. دا په داسې حال کې دا چې واشنگټن په خبرو کې د چین د شاملولو په لټه کې دی. د امریکا لپاره د روسیې استازي اناتولی انتونوف پرون ویلي دي چې د نورو ایټمي قوتونو په شاملولو سره د وسلو د کنټرول په اړه د مذاکراتو چوکاټ پراخول اړین دي. نوموړي زیاته کړې ده چې روسیا په دغه لړ کې برتانیې او فرانس ته لومړیتوب ورکوي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مده مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوریدونکو د رواني غړې تر پای کرا سره وای نو د ځنې نورو ریپورتونو ترڅنګ د دغه راپورونو تفصیل به واوري. په پیښور کې د ډایریکټریټ ملازمینو د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاج کړی. غوښتنې یې څه دي؟
څنګه 1.5 بیسیک پے سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی؟ پی ایس ته او ڈی ایم ایس والو ته موږ ته هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پے دی ملاو شي.
د خیبر پختونخوا ټاسک فورس د قبایلي ضلعو د 1515 منصوبو لپاره پنګې منظوري کړې دي، خو یو قبایلي اوسیدونکی وایي
زمونږ اپر مومن او بے خاص کر کے تحصیل خویزی بیزی دا مکمل پاتی دی، اوسه پورې کې های سکول هم نشته دی، میډل سکول پورې د جینکو نشته دی، نو دین زمونږ هغه تعلیمی ریشو معلومیږي.
د افغانستان او پاکستان تاجران وایي چې د طالبانو لاسه د سپین بولدک له لویدل وروسته اوس دوی پر خپل مالونو دوه ځای محصول ورکوي.
دی خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی، پر موټر 2000 6000 زیاته وسی، مطلب خپل لایا یې شه ده. بیا چې کندهار ته وځ، کندهار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول ته بینک ته زریه باندې جمع کوي.
او په خبرونه کې بعد ناتو لخوا د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیلولو ترڅنګ ځینې نور ریپورتونه، شننې او تبصرې هم واوري. لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د دې خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په پیښور کې د ډایریکټریټ ملازمینو د جولای پر 19 د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي لاریون او مظاهره کړې ده. دوی وایي حکومت د سیکرټریټ د 10000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده، خو د ډایریکټریټ 4000 ملازمین یې له پامه غورځولي دي. بلخوا د خزانې د وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ کې یو حکومتي پلاوی د مظاهره شانو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه د احتجاج پای ته رسولو په خبره رضا شوې نه دي. نور تفصیل د غلام غوث پر ریپورت کې اورو چې د مظاهره چیانو په شوارونو پیلېږي.
دا احتجاج کوونکي د خیبر پختونخوا لوړپوړي سرکاري افسران دي چې د جولای په 19 نیټه په پیښور کې یو لاریون ترسره کوي. د 4000 ډایریکټریټ محکمو سره منسلک سرکاري افسران د تیرو دو هفتونو په خپلو دفترونو کې هم په کاربندیز دي، خو د زیارت په ورځ دوی د خپلو دفترونو نه د احتجاج په توګه راووتل او د خیبر پختونخوا د اسمبلی پورې په سړک هم خپل احتجاج ترسره کړو. د اسمبلی مخې ته د کوز کوهستان ضلع نه د احتجاج ته راغلي د پاپولیشن ویلفیر افسر محمد سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل
مونږ دا مطالبه دی څنګه 1.5 بیسیک پے سیکرټریټ ملازمین ته ملاو شوی دی، پی ایس ته او نورا پی ایم ایس والو ته مونږ ته هغه پیټرن باندې 1.5 بیسیک پے دی ملاو شي، هغه 150% بیسیک پے هغه کې اضافه شوی دی. نو مونږ هم دا وایو چې هغه پیټرن باندې مونږ 150% بیسیک پے اضافه شي.
د خزانی د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یوې حکومتي کمیټۍ د احتجاج کوونکو افسرانو د کمیټۍ سره تر دې وړاندې مذاکرات هم کړي وو، خو د احتجاج ختمولو په اړه څه نتیجې ته نه رسیدلی. احتجاج کوونکي وایي چې صوبایي حکومت د صوبې د 10000 لوړپوړو افسرانو په تنخواګانو کې د خصوصي مراعات لاندې 0.5% اضافه کړي ده. ولی د ډایریکټریټ محکمو او د دغه محکمو سره منسلک د پاتې 4000 افسرانو تنخواګانې نه دي زیاتې کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAALRADIO.
تاسو مشال ریڈیو اورئی. په خیبر پختونخوا کې چارواکي وایي چې د جولای پر 19 د صوبایي ټاسک فورس په غونډه کې په قبایلي ضلعو کې د 1515 منصوبو لپاره پنګې منظوري شوې دي چې پکې د تعلیم، صحت او سړکونو جوړولو پرمختیایي منصوبې شاملې دي. بلخوا ځایي ولس وایي چې حکومت هر کال دغه شان منصوبې شروع کوي خو سر ته یې نه رسوي. دوی غواړي ټولو اول د تعلیم، اوبو او سړکونو منصوبې سر ته ورسول شي. نور معلومات شانواز ترکزی راکوي.
د صوبای حکومت د ټاسک فورس غونډه کې ویل شوی د شپږو قبایلی ډیویژنونو او د پوخانی فرنټیر ریجنز لپاره 1515 منصوبو باندې به یو کم شپېته ارب روپۍ خرڅولی شي. ته دغه ټاسک فورس غونډه پرون د جولای په 9 د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان په مشرۍ کې شوی چې پکې د بیوروکراسي په شمول د پوز پولیس او فرنټیر کانسټیبلي مشرانو او ځینې صوبایي وزیران هم ګډون کړی. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د دفتر جاري شوې خبر پاڼې تر مخې په غونډه کې ویل شوی په دغه منصوبو کې د تعلیم، صحت، زراعت، اوبو، سرکونو، لوبو او سلګرۍ په شمول نورې منصوبې شامل دي. په دغه غونډه کې په عمومي امن هم خبره شوې او ویل شوی چې په دغه سیمو کې به د خپل منځي لانجو د هوارولو لپاره مصالحتي کمیټه زر تر زره فعال کړی شي. په غونډه کې ویل شوی په کلیز ترقیاتي بجټ کې د دغه سیمو لپاره 290 کروڑ روپۍ ښودل شوي دي چې به په دغه پیسو د تعلیمي ادارو ضرورتونه پوره کولی شي او ځینې نوې ادارې به هم جوړېږي. د مومندو د خوځو قانون میسي مسره تړاو لرونکي تفسیر مومن مشهد رته وویل د حکومت لخوا د تعلیم لپاره د پیسو ایښودو ستاینه کوي خو د زیاته کړه په کار ده چې نوې تعلیمي ادارې د دوی په سیمو کې جوړې کړی شي.
زمونږ اپر مومن او به خاص کر کې تحصیل خوځي بيزي دا مکمل پاتې دي چې سب ډیویژن د تحصیل خوځي بيزي اوسه پورې کې های سکول نه هم نشته دي نه کې سیکنډري سکول شته نه د جینکو میډل سکول پورې د جینکو نشته دي نو دین زمونږ هغه تعلیمي ریشو معلوميږي.
په غونډه کې ویل شوی یو سل او څلويخ منصوبي په تیز رفتار عمل درآمد نومي پروګرام ولې 315 منصوبي د صوبایي حکومت په کلیز ترقیاتي پروګرام کې شامل دي. په دغه منصوبو کې له ټولو زیاتې پیسې د سرکونو لپاره ښودل شوې چې شمېر 870 کروڑ روپۍ دی. د باجوړ د چارمن هاشم نومي سیمو اوسیدونکي حمیم الله خان وایي د یو کادر هڅې د دوی د نواګۍ نه تر د خار باجوړ هډکوارټر پورې په سرک د بیا جوړونې کار روان دی باید له ټولو اول دغه پوره کړی شي.
صرف دغه یو روډ دی کوم چې د لوی سم نه تنګي پورې لخه جوړ شوی ده. دا روډ هم د تنګي پورې نه و، د اصل کې بر افغان بارډر پورې و، کوم سره چې الهلال خیل، ماړونګي، چارمنګ، چینار، رایه د علاقې پرتی دي نو داغي خلک هم د دې تمه باندې و. خو دا روډ بیا د تنګي نه بر افغان بارډر پورې دا صرف 8 فوټ تر راغلی دی.
او هم دا شاند اوبو د منصوبې لپاره په پرونی غونډه کې ویل شوی یو سل او 340 کروڑ روپۍ ورته ځانګړي شوی. د پخوانی قبیلې سیمو په زیاتره ضلعو کې له ټولو غټه ستونزه د څخلو د اوبو د نشوالي ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغو سپو اورېدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15,355 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره یو فعال تنظیم وایي په ټول هیواد کې 10,000 کسان لادرکه دي چې پکې زیات شمیر د خیبر پختونخوا دی. ډیفنس اف هیومن رائټس نومې د سازمان د لادرکه کسانو په اړه د جولای پر 28 په پیښور کې غونډه وکړه چې پکې د ورکو کسانو کورنیو، سیاسي او مدني فعالانو ګډون وکړو. د ترهګرۍ ضد جګړې او په بلوچستان او سند کې د ملتپاله وسلوالو د کاروایانو پر مهال ګڼ شمېر کسان ورک شوي دي چې دوی او د بشري حقونو سازمانونه یې تور د پاکستان پر فوز او استخباراتي ادارو لګوي، خو حکومت او فوز بیا دا تورونه ردوي. البته د فوز ویان سمو د وړاندې ویلي ول چې د لادرکه کسانو ستونزه به زر حل شي. حکومت د جبري لادرکۍ جرم ګرځول قانون هم پارلمان ته وړاندې کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورٹ کې.
د ډیفنس اف هیومن رائټس نومي غیر سرکاري سازمان مشر امنا مسعود جنجوا مشال لیډو ته د دغه غونډې په حق لویل چې د ټولو زیات د خیبر پښتونخوا نه خلق په جبري توګه لادرکه کړی شوی دی، نو ځکه دلته دا مشاورتي غونډه وکړه. دی وایي د حکومت لخوا چې د دغه لادرکه شوی کسانو را معلومولو لپاره کم د پلټنو کمیشن جوړ دی، د هغې د کار نه بالکل هم مطمئن نه دي او نه دوی سنجیده دي.
مقصد دا دی چې مونږ د دې دا خبر چې دی دا مخکې کو ټولو نه زیات خلک چې رک شوی دی هغه دوی صوبې کې دي او مونږ سره کم از کم 1,500 کیسه چې دی صوبې سره تعلق دي، کم از کم 10,000 کسان رک شوی دی ټول پاکستان نه، لیکن ما سره چې څومره کسان دي کنه هغه تقریبا 3000 کسان دي چې زما سره رجسٹر شوی دي.
غونډه کې برخه خستون کې د پیښور سبیا بیگم چې بنیادی تعلق د باجوړ ضلع سره دی وای شل کاله وړاندې 2001 کې واده کړی زوی عبدالستار خان غیب کړی شو او د هغه وروسته بیا 2009 کې ورله نامعلومه وسلوالو خاوند په ډزو مړ کړی، خو تر اوسه ورته خپل مجرم معلوم نشو او نه حکومت دوی مطمئن کړی دی.
مازوی 2001 نه 28 فروری نه هغه شوی چې نوی عبدالستار خان عبدالغفار خان ویو د شلو کالو کې مونږ داسې یو اداره پرېنښوده، نم داسې یو ملک پرېښوده پرې پاکستان کې، نم داسې یو جنسی پرېښوده، نم داسې یو عبدالغفار خان دی الله وبخښي 2009 کې هغه شهید کړی شو 10-12 بدیجې پسې ګرځېدو پسې کل باندې بیا د غټ تصویر لګولې او دا زوی مې چې دی نه هغه زوی د هغه نه پس 5 میاشتې پس یو زوی شوی دی ماشاءالله هغه زلمی شو له خیره سره همت نارم شکر الحمدلله افسله دی خدای راکي د هغه بچیم پالم د هغه کورم پالم زه اوس پسې زوی پم شوم بوډیم شوم شلو کالو کې به زما مخکې سه حالات او اوس پسې حالات دي کنه، خو بس په دې شلو کالو کې مونږ ته اره بچی داسې رڼایي رانله چې زه پې مطمئنه شوم د حکومت نه.
دوی وایي چې د شلو کالو راسې پاورز د عبدالستار خان کونډه خزه او سلور بچی د هغه د واپس راتلو پوښتنه کوي د کم چې دوی سره جواب نه وي.
یاره بچیا مرته شپې ورځې دي پاس کوي غریبانان هغه هم داته پوښتنه سره وتی نه چې ما مرشم کوته هغه به زما داته پوښتنه کوي چې زما بو زما بو براشي زما هغه جواب زما سره نشته چې زه وته یم چې یاره زما بو براشي رحمن شي هم په دې تمه کې موږ ټول ناست یو چې ور سوکوټه کوي کو بیٹھې مې تاسو چپ شئ ستار خان سوال جواب دی تاسو چپ شئ چې موږ ته څوک سوې کوته دی وایي نو په دغه جوابونه ما سره نشته چې زه غوړم یو جواب ورکم هغه په زمت مهین کم چې رستاسې پلار جون دی دی کومل اس ماته جواب ما سره نشته.
دا سازمان وای چې د پښتونخوا نه علاوه د قبایلی ضلعو او بلوچستان صوبې نه هم یو شمېر خلق ورکړی شوی دی او ډېرو پکې مړی هم ځای په ځای موندلی شوی دی. د شمالي وزیرستان ملک جلال وزیرستانی وای خپل هم وم میاشتې غیب کړی شوی و او څه خپلوان یې اوس هم ورک دي او حالات نور هم په خرابې دوري
سلور واره خو پر شنینه وشول هغه نه بعد بیا ضرب حزب شروع شو که خدا غوي چې بس اوس امن براشي پر شنینه وشول ضرب حزب ختم شو اوس خو به هغه کم د مونږه ځان دي کوم لفته شو دي هغه بر خلاص شي خو پرې د چا خو نه شول خلاص اوس نور نوې نوې تازه بیا هم شروع دی هغه کول دي هغه ظلم چې کم ظلم دی هغه وخت نه روان دي هغه اوس هم روان دي زم خپل تر بران دغه اتکاله کیږي درې کسان وړي پاک یو خلاص شو ادوه وسم غایب دی نه عدالتونو کې پېښول غشته او نه هغه څه د معلومات شته چې ته کم ځای کې هیڅ پته نه لګېږي داسې هزار وزیرستانیان ورک شوي دي دومره خو وکه چې هغه ځوانې ښځې ناستې دي مور ته خو به یې تسلیم اعلان شي چې ټوله ورځ جاړي هغې ته خو به دا تسلیم اعلان شي چې زما بچی مړ کړی دی.
ابراهیم پراچا چې د پارلیمان غړی هم پاتې دی او پېښور هایکورټ کې وکیل هم دی وایي چې وخت تېرېدو سره سره د لادرکه شوي کسانو او هدفي وجونو شمېره نوره هم پسې واقع دو ده.
زیاتره غلی ده نو اختر میکل گورنمنٹ پر خود لوگ چې ما سره دا ریټن معاہدے شی وی دی مسنگ پرسن والا اکثر رشتہ نا جدی مڑکل کا سر اندرنگے دا خو آغا واقعہ دی چې مونږ ته رسیږي سینکڑوں خلق چې کوم پروت دی جیلونو کې یا سنٹروں کے هغه بارے کې معلومات کرے نشتا ہوئی میں دے خویندے بچی در بدر گردی کے رہے میں چرتا دا.
بلخوته پاکستان حکومت لخوا د لادرکه شوی کسانو درا معلومولو لپاره 2011 مراسه جوړ سرکاري د پلټونو کمیشن لخوا جاری شوی معلومات تر مخه تر دې دمه دوی ته خوشه 2000 په جبري توګه د لادرکه شوی کسانو د خپلوانو لخوا درخواستونه راغلي دي چې پکې دوی تر دې دمه خوشه 3,390 کیسونه را معلوم کړي او هوار کړي هم دي او سو باندې 2000 لا پاتې دي. ولې پاکستان کې هم او نړیوال د بشري حقوقو سازمان نه هم د دې کمیشن د کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او وایي چې د لادرکه شوي کسانو شمیر د دې نه هم ډیر سیوا دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. هغه پاکستانی زده کوونکی چې د افغانستان په طبي پونتونونو کې زده کړې ترسره کوي وایي چې د کورونا له کبله پاکستان ته ستانه شوی وو، خو د تورخم دروازه تړلو له وجې چارواکي ورته افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي او د دروازه بندولو له وجې راتلونکي د خطر سره مخ شوی دی. د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه د پاکستان د سنت مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریده وایي د لړکی باید کورونو او بارنو چارو د وزارتونو سره خبرې کوي. نور تفصیل د شانواز ترغزی پر رپورٹ کې.
د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان زده کوونکو وای دوی ته باید هغه ته د ورتک اجازه ورکړي شي. دوی غواړي داسې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان د زده کوونکو لپاره پاکستان ته پورتک د ځینو شرطونو سره سم اجازه ورکړو، دوی هم هغه ته د زده کوونکو لپاره پریښودل شي. د جولای 28مه د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو زده کوونکو مشهد رادیو سره خبرې کړې دي، ویلي دي د دوی تعلیمي کال هم خراب شوی ځکه د کورونا د وجې اول پوهنتونونه بند وو. پوهنتونونه چې خلاص شو نو د تورخم لاره بنده وه او دوی نشو کولای چې هغه تل راشي. په دغه زده کوونکو کې په روخان طبي پوهنتون جلال آباد کې د پاکستان د زده کوونکو د اتحادیې مشر سلمان شاه چې د باجوړو اوسیدونکو دي د ځینو نورو زده کوونکو هلکانو په شمول د مشهد رادیو سره خبرې کړې دي.
په روخان یونیورسيټي کې جلال آباد کې د 15 کالو راشي په میډیکل فیکلټي کې ما چې د کرونا د لاکډاون د وجنه کورونو ته راغلی وو، د اوس په تورخم کې د غور طرفه وتا اجازه نه ورکول کیږي.
زما نوم امجد سعید دی، د مرګر سره تعلق ساتم. مونږه ویکسین هم لګولې دي، ویزه به هم ولګو. مونږ دا خپل کوینسوس والا ته چې مونږ ته سلار راکې او مونږه ته لاړ شو خپل ایکزینس ځکه چې زمونږ په دې باندې روغ کال خرابېږي.
د سلمان شاه پوینه چې د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د پاکستان لخوا د ورغلي زده کوونکو شمیره د 500 نه زیاته ده. دی وای دی کني اواز هلکان بلکې یو شمیر جنکې هم شامل دي. د تورخم له لارې د بندیزو سره سم دوی د وخت پاکستان کې په خپل کورونه کې د خوغواړي واپس خپل تعلیمي ادارو ته ورشي. د پاکستان حکومت له هم د غزده کوونکو لپاره کوم فیصله خو نه ده کړې. البته د پاکستان د سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی د جولای د 15 د خبر تر مخې د کورونا د معلوماتو او مخنیوي ادارې ان سی او سی فیصله کړې و چې هغه زده کوونکي چې د افغانستان سره تړاو لري او پاکستان په تعلیمي ادارو کې سبق وي ورته د ځینو شرطونو د لاندې پاکستان ته دراتک اجازه ورکړې شوې. شرطونه داسې چې کوم 3000 افغان زده کوونکي پاکستان ته داخليږي اول بلس ورځ خرنتین کولې شي او که کوم تنانو د کورونا ټیسټونه مثبت واپس په افغانستان ته لیږل کیږي. خو د پاکستان نه افغانستان ته د ورتلونکو زده کوونکو لپاره تر دې دمه کوم اعلان نه دی شوی. د افغانستان په طبي پوهنتونونو کې د 400 او نورو سیمو جنکو زده کوونکو هم مشهد رادیو د خپلې غوښتنې داسې ویلې دي.
سمبل سنوبل د 400 دانه بلونګ کوم او د جلال آباد کې د سپینګار یونیورسيټي سټوډنټ یم. مونږ کورونا کې پاکستان ته راغلو، اوس مونږ ته بارډر کې ډیر ځات ایف آی اے امیګریشن انسی والا مونږ ته پرمیشن نه راکړي.
السلام علیکم، زما نوم نمتا اکبر دی، زه رزل سواب اوسیدونکی یم. زه په جلال آباد کې د روخان یونیورسيټي میډیکل سټوډنټ یم. اوس حالات ښه شوي دي، کورونا ختم شوي دي، زمونږ یونیورسيټي هم کلوز شوي ده، یونیورسيټي کې زمونږ اگزام هم سټارټ شوي دي. زما نوم کلی اکبر دی، زه رزل سواب اوسیدونکی یم، نگر کالج میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں. اس منگ واپس تل غور زکہ زم اگست سٹارٹ کی زمون فائنل ایگزام سٹارٹ کی گی. منگ دا گورنمنٹ نہ خاص کچھ منگ تا بارڈر کلو کی ٹور سٹنڈان لاٹ شی افغانستان تا خپل ایگزام ور کی دے پول چا سیمسٹر او وقت ضائع نشی.
دا غزہ کون کوڈر کوشش کرے چې دا پاکستان د حکومت لخوا دوی ته افغانستان ته د تک اجازت ور کړی شي، خو لا هم کامیاب شوی ندی. د دوی د غوښتنو لپاره مو کوشش وکړو چې د کورونا د معلوماتو د دغه ادارې د ځینو چارواکو سره خبرې وکړو، خو له هغې خوا مشهد رادیو ته څه ځواب نشو ملاو. البته مشهد رادیو د پاکستان د سنت ډیپټي چیرمن مرزا محمد افریدی سره د دغه زده کوونکو د غوښتنو د ځواب لپاره رابطه وکړه. نو نوموړي وویل
فلال سپارسینه راغلی دلته د ماشومانو د ایجوکیشن مثلا ده، نو انشاءالله خپل فورن منیسټر سره شیخ رشید صاحب سره د دوه سره به میټینګ وکړم چې د واره کې حضور کې پالیسی د لکنه شي واپس او د خپل تعلیم انته کمپلیټ کړي.
د دغز د کون کو پوینه چې د دوی امتحانونه هم په ځینو پوهنتونونو کې د جولای د یو دیر شمنه او په ځینو نورو کې د اگست دوه منه تر د پنځه منټې پورې شروع کیږي. نو دوی غوښتل په تورخم لار دی ورته د ورتګ اجازه د دغه نیټونه وړاندې ورکړی شي. شانواز ترکزه ماشاد ریډیو پېښور.
له دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. زو د یو بل ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت د صنعتي پالیسۍ د عملی کولو لپاره د یو اکشن پلان یا کړنلاره منظوره کړې ده چې له مخې به د صوبې غیر فعاله صنعتونه بیا فعال کیږي. په پالیسۍ کې ویل شوی چې په راروانو لسو کلونو کې به په صوبې کې لس صنعتي زونونه یا سیمې پرانستل کیږي. خو د صوبې د صنعت او تجارت د خونې مشران وایي چې صنعتي پالیسیانې مخکې هم اعلان شوي دي خو ورباندې عمل نه دی شوی. دوی زیاتوي حکومت دې د نوو صنعتي مرکزونو جوړولو پر ځای پخوانی مرکزونو لا اسانتیاوې ورکړي او سرمایه‌کارۍ لپاره دې سازګار چاپیریال رامنځته کړي. په دغه اړه نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت د صنعتي پالیسۍ د عملی کولو لپاره د یو اکشن پلان یا کړنلارې منظوري ورکړې ده. دا پریکړه په پېښور کې د جولای په شپږویشتمه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. د دې پلان د لاندې به په راروانو لسو کلونو کې لس صنعتي زونونه پرانستل کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وویل چې د صوبې شپږو وړو صنعتي زونونو ته به د ځانګړو زونونو حیثیت ورکول شي. نوموړي زیاته کړه،
د دې لاندې به مونږ سازګار ماحول جوړو انډسټریز لا چې مونږ هر ځل کې اوس مال انډسټریز چې جوړو او دې نمبر ډیوټي ټیکس دې د دې سره ترانسپورټ سیکټر چې دې دې سره هوټل کنزمپشن او ویجیټیبل ریچ انا بل اخلا دې سره واسطه کرا ډایرکټ اند ډایرکټ انډستریال پالیسي کې مونږ لس ارب روپۍ بغیر شنو ورکې د کووډ نه متاثر په انډستریز او کامرس سیکټر کې څومره خلک دې لس ارب روپۍ آیته ورکې سٹارٹ اپ جان خلک چې دې واړه بزنس چې کوم سٹارټ آی په پنځه متر شل کرو کو پورې دا وا ډایریکټ اف یوت افیر خیبر پختونخوا ورکې.
خو د خیبر پختونخوا د صنعت او تجارت د خونی مشران وایي چې یو صنعتي پالیسی په کال 2018 او بل په کال 2014 کې هم منظور شوی و خو تر اوسه عملی شوی نه ده. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری په خوانی مشر او صنعتکار زاهد شینواری وایي چې د صوبې صنعت د افغانستان سره د کاروبار نه بغیر ودا نشي کولی.
کوم زړه دی هغه خو بهالول خو په ځای باندې پاتې شو. نورم ډیر زیات صنعتونه زموږ په دې طرف ته لاړ ځکه چې افغانستان سره تجارت زموږ په مشکل کې راغی. زموږ د صوبې ډیرو صنعتونو چې کوم پیداوارو د افغانستان د اکسپورت کې تلو او په هغه کې موږ سره د پنجاب او د سند په مقابله کې یو ځای واضح چې دی یو ایڈوانٹیج ورا سره یا یو فائدہ ورا سره. نو هغه مونږ لاس نه افغانستان مارکیټ هوته نو په ځوانه زون ډیر صنعتونه بیمار صنعتونه کې بدل شوی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبو د مړو صنعتونو د ژوندۍ کولو خبره په داسې حال کې کړی دا چې په صوبه کې د ګدون انډستریال سټیټ د تیرې سمودینه د بحران سره مخ ته او د اسانتیاو د نشټوالي له کبله صنعتي پیداوار را پریوتې دي. په اسلام آباد کې د منځنۍ اسیا د سیمایز اقتصادي همکارۍ د ادارې سړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې باید حکومت د نوو صنعتي مرکزونو پرانستلو پر ځای زاړه صنعتونه ژوندۍ کړي او صنعتکارو لا اسانتیاوې ورکړي.
تاسو چې خطر می تاسو چې کم دینو په خبرو والمي نو د ګدون سروایول پکې نه کی ځکه چې زمونږ چې کوم کنسنټریشن د پروډکټس او د انډستری سپیشلایزیشن د هغه شتنه خو بس په خطر کې مچ سي ډبې جوړيږي او بلور وړي جوړيږي او په خبر کې بلور وړي دی او دغه جوړيږي کنه. که تاسو دریو سلورو پینځو د شپک کې کنه نور به ویجاړ پاتې کیږي نور بروان پاتې انلس ان انټل چې په ملک په سطح باندې لګستا دومره ایکسپورټ سیوا شي چې یا ډومیسټک کنزمپشن دومره سیوا شي چې دا ټول انډستریل چې کوم ریکوایرمنٹ دی دا ته کیپیټلایز کړو دا ته کنزیوم کړي.
بل خو د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی صلاحکار عبدالکریم خان وایي چې دا مهال په ګدون انډستریل سټیټ کې 153 کارخانه کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت پریکړه کړې ده چې په صوبه کې د هغه 178 ځمکو د اجارې لوزنامې معطل کړي چې شاړې پرتې دي او نو سرمایه کارانو لبه ورکوي.
تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د ماسپخین 12:30 بجې شوې دي. شاهین بنیرې بدرته د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي.
وزیراعظم عمران خان ویلی دی پاکستان نه خوره طالبان ویان دی او نه باید داغی د کارونو ذمہوار وګرځول شي. پرون په اسلام آباد کې د افغانستان د میډیا د استادو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړې ده چې په افغانستان کې سوله غواړي خو دا خوښه اوس د افغانانو ده چې ستونزه له پوځي لارې هواروي او که سیاسي لاره خپلوي. په خیبر پختونخوا کې د ډایرکټریټ بلازمینو په تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي لاریون ترسره کړی دی. مظاهر چان وایي چې حکومت د سیکرټریټ د 10,000 ملازمینو په تنخواګانو کې 0.5% اضافه کړې ده خو د ډایرکټریټ د 10,000 ملازمینو تنخواګانې نه دي ډېرې کړې. یاد دي چې د خزانې د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په مشرۍ یو پلاوی د مظاهر چانو سره لیده کاته هم کړی دی. پاکستان د کورونا وایرس د 10,000 چپې د مخنیوي لپاره ځینې بندیزونه اعلان کړي دي او په ولس غږ کړی دی چې د اگست د 1.5 نیټې پورې واکسینو لګی. پرون په اسلام آباد کې د کورونا د مخنیوي د قومي ادارې د غونډې نه وروسته وفاقي وزیر اسد عمر ویل چې حکومت هغه کسانو ته د واکسین لګولو لپاره د اگست 1.5 نیټه مقرر کړې ده چې له وایرسه د زیات اغیزمن کېدو د خطر سره مخ دي. په خیبر پختونخوا کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له کبله 10 کسان مړه او 9 نور ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ویلي دي چې په مردان کې د بارانونو له کبله د کورونو د چتونو د راپریوتو په پیښه کې 2 ماشومان مړه شوي دي. دغه شان په بردیر او باجوړ کې هم 2 کسانو ژوند بایللی دی او 9 نور ژوبل شوي دي. او روسیا وایي غواړي چې برتانیا او فرانس د امریکا سره د جوهري وسلو د کنټرول په اړه د پراخ خبرو برخه وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په خبرو کې د چین د شاملولو په لټه کې دی. د امریکا لپاره د روسیې استازي اناتولی انتونوف پرون ویلي دي چې د نورو اټومي قوتونو په شاملولو سره د وسلو د کنټرول په اړه د مذاکراتو چوکاټ پراخول اړین دي.
تاسو مشال ریډیو اوري لاند خبرونه مو د شاهین بنیرینا واوریدل. زو د پاتې ریپورتونو طرف ته ناټو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړ. ناټو او امریکا د 2014 زیږیز کال په پای کې د خپل محارب ماموریت له پای ته رسولو وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې ځانګړي افغان ځواکونه دننه په افغانستان کې روزل. خو له افغانستانه د ناټو او امریکایي فوجیانو له وتلو وروسته دا څرګندونه وه چې دا ماموریت به په کم بهرني هیواد کې پر مخ یوړل شي. ناټو او ترک چارواکو پرون تایید کړه چې ځانګړي افغان ځواکونه به په ترکیه کې د ناټو له لورې روزل کیږي. تفصیل اسمت ساروان پر ریپورت کی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ناټو له لوري په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنیز پروګرام هرکلی کوي. د دغه وزارت ویندوی روح الله احمدزی آزادی رادیو ته وویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه تیار دي چې په دغه روزنیز پروګرام کې ګډون وکړي.
ناټو مخکې له دې هم له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې لرلې دي چې هغه د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو لپاره د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې مؤثرې او مفید تمام شوې دي. چې تازه په دې برخه کې ناټو د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره له هېواد بهر دوی دغه چمتووالی ښودلی دی چې د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو لخوا هرکلی ترې شوی دی او موږ ترې هرکلی کوو منندوی یو. او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه د دغه پروسې او برنامې لپاره بشپړ چمتووالی ورته لري.
د ترکیه رسنۍ وایي چې ناټو په ترکیه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام پیل کړی دی. دا په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت له پای ته رسیدو وروسته له افغانستانه د باندې د ځانګړو افغان ځواکونو لومړنی روزنیز پروګرام دی. د راپورونو له مخې ځانګړي افغان ځواکونه د شاوخوا 80% عملیاتو مسؤلیت ته غاړه لري. ترکی رسنیو د ترکیې د چارواکو په قول ویلي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو شمېر غړي د چهارشنبې په ورځ د روزنې لپاره ترکیې ته ورسېدل. په بروکسل کې د ناټو یو ویاندوی د جرمني له ډی پی خبري آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې ناټو د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره په ترکیه کې روزنیز پروګرام پیل کړی دی، خو هغه د امنیتي ملحوظاتو په خاطر د روزنې د ځای په اړه څه ونه ویل. د ناټو ویاندوی زیاته کړه د مالي او ډیپلوماتیک ملاتړ تر څنګ ناټو په بهر کې د افغان ځواکونو د روزنې په شمول د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. روزنیز پروګرام اوس پیل شوی دی. د ناټو د ویاندوی په وینا د افغان ځواکونو سره د ناټو د ملاتړ دوام د دغه تړون د دیرشو هیوادونو د مشرانو د پریکړې پر اساس دی. تر دې پخوا هم ترکیې د افغان پولیسو افسرانو ته په خپله خاوره کې روزنه ورکوله، خو دا لومړی ځل دی چې ناټو د دغه هیواد په خاوره کې هغه پروګرام پر مخ بیایي چې پخوا یې په افغانستان کې دننه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې اجرا کاوه.
د اسمت ساروان رپورت مو اوریدو چې ناټو د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام په ترکیه کې پیل کړی. په دغه اړه زو د یو بل رپورت طرف ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره سیګار وای د طالبانو پراخې حمله افغانستان له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه ادارې د جولای پر 9 د امریکا کانګرس ته د خپل راپور په وړاندې کولو سره ویلي چې په دوها کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سیاسي هوکړې نه یوازې دا چې سولې ته لاره هواره نه کړه، بلکې د جګړو شدت سره د ملکی تلفاتو کچه له پخوا لوړه شوه. خو طالبان بیا د تاوتریخوالي اصلي عاملین امریکا یادوي او وایي چې دغه هیواد د دوهې تړون په ځینو وختونو او برخو کې نه دی عملي کړی. نور حال په دې رپورت کې.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار پنځشنبه په خپل راپور کې ویلي چې د طالبانو پراخې حمله افغان حکومت له بشري ناورین سره مخ کوي. دغه راپور چې د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی دوه تړون د اشاره سره ویل شوی چې دغه تړون نه یوازې دا چې د سولې لپاره زمینه برابر نه کړه، بلکې د سختو جګړو له وجې د ملکی تلفاتو کچه پورته لاړه. د دې راپور د معلوماتو پر بنسټ یوازې د سږ کال د اپریل میاشتې له پیله تر مې میاشتې پورې 215 ملکی کسان وژل شوي او 1310 نور ټپیان دي. په دغه راپور کې ویل شوی چې طالبانو په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 6,000 حمله ترسره کړې دي. سیګار ویلي سره لدې چې په دوحه کې څو ځله خبرو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی، خو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان څو مهم سوداګریز بندرونه او ترڅنګ ځینې سیمې نیولې دي. د سیګار ادارې ځانګړي څارونکو جان سابکو ویلي کاروان حالت کابون شو بیرته نورمال خواته ونه ګرځي، افغانستان په نږدې راتلونکي کې له بشري ناورین سره مخ شي. له بلې خوا بیا طالبان امریکایان د روانو ناخوالو اصلي عاملین یادوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد وویل د امریکا له لوري د دوهې تړون د ځینو برخو نه عملي کول، لکه د ټولو بندیانو نه خوشي کول، د سولې د خبرو نه پیلول، د طالب مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه نه وستل، او د خپلو ځواکونو په وخت نه وتل هغه دلایل دي چې طالبانو خپلو دونته زور ورکړی. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو د بریدونو پر وړاندې غافلګیر شو او چمتووالی نه درلود، خو افغان پوځ اوس هم په پښو ولاړ دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو ادارې سیګار د هیواد په شمال کې د طالبانو پرمختګونه د اندېښنې وړ ښیي. سیګار د افغانستان هوایي پوسټ ته اشاره سره ویلي له هغې وروسته چې د امریکا هوایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د جګړې کابو کولو لپاره د هوایي ځواک څخه غوښتنه وشي، دغه ځواک به په راتلونکي کې تر سخت فشار لاندې راشي. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دی راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ او ځینې سوداګریز بندرونه تر خپلې ولکې لاندې راوسته. د امریکا مرکزي قومندانۍ د روانې جولای میاشتې په 20 ویل چې د امریکایي ځواکونو وطن افغانستانه 93% بشپړ شوی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ویډیو نه ساته خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای سپین بولدک کې د طالبانو له لوري د ګنډشمیر ملکی وګړو د وجل کېدو په اړه څېړنې کړي او د لسګونو وجل شوو کسانو هویت یې سرګند کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د څار ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د لږ تر لږه سل تنو وژل کېده تایید کړي وو، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسیدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېدو خبره کوي. تفصیل د اسمت څاروان په رپورت کې.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډله ییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقونو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په درویشتمه طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ آزادی رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکارا دی د چاګله جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څیړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانیو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وژل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرک دي او سلهاو پورې وژل شوي دي او نور داسې افواهات خپره شوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وژلي یا بې درکه کړي دي.
د هغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو اسناد موندل شوي دي که ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوي دي. اسناد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګېزې او پخوانۍ دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوی وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوي دي. کمیسیون له شکیلو خواوو په ځانګړي ډول طالبانو غوښتي چې د ملکي وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني ژمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو
واوري. مشال رادیو اوري. د افغانستان او پاکستان تاجران وایي چې د طالبانو لاسته د سپین بولدک له لویدل وروسته اوس دوی په خپلو مالونو دوه ځایه محصول ورکوي. د دوی په وینا یو خوا طالبان په سپین بولدک کې له دوی په نغدو پیسو محصول اخلي او بل خوا کندهار ښار ته په ننوتو د افغانستان ګمرک چارواکي د انټرنیټي بانکداري له لارې له دوی محصولوي. افغان حکومت وایي دوی قانوني حیثیت لري خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. نورحال احمد شاه اعظمي په خپل رپورت کې راکوي.
د چمن د تجارتی خونی مشر جلاد خان وایي چې د افغان حکومت او طالبانو لخوا جلا جلا محصول اخیستل یو شمیر تاجران لستون سره مخامخ کړي دي. نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د یو شمیر نورو سرحدي سیمو په شان طالبانو سپین بولدک ته هم پر داخلیدونکو تجارتي موټرانو باندې لایحه یا محصول ایښی دی.
دی خپل پیسې پر خپل ترتیب باندې اخی پر موټر 5000 6000 10000 لک یا دا شی مطلب خپل لایا یې شه دا هغه دی خپل محصول په نامه باندې اخی بیا چې کندار ته وځ کندار والا د پخوا په شان هغه خپل محصول په خپل او طریقه باندې په بینک کې د بینک په ذریعہ باندې خپل محصول جری جمع کوي.
شاوخوا دوی اونۍ وړاندې چې کله د جولای پر 14مه طالبانو پر سپین بولدک برید وکړ نو د چمن سپین بولدک لارې د سوداګری په ګډون د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شو. دغه لارې د جولای پر 15مه 16مه او بیا وروسته د جولای پر 22مه د ولسی تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شو چې اوس هم هر ورځ د سهار له 8 بجو څخه د غرمې تر 12 بجو پورې دواړو خواو ته خلک پر ځای راځي. خو وروسته د چمن انتظامی چارواکو اعلان وکړ چې د جولای پر 26مه د چمن سپین بولدک لار د افغان ترانزیت تجارت ترڅنګ د هر ډول سوداګری لپاره هم بیا پرانستله چې په هغه ورځ په بیلابیل توکو بار کنټینران له چمن څخه سپین بولدک ته واوښتل. دا لړۍ اوس هم روانه ده او د تجارتي مالونو د لیږد رالیږد لپاره لار هر ورځ د غرمې له 12 بجو څخه د مازیګر تر 15 بجو پورې پرانسته وي. د چمن تاجران وایي چې یو خو د کورونا وبای حالات او بل خو په دا وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي بدلونونو له کبله د لارې له تړل کېدو وروسته تاجران له زیاتو زیانونو سره مخامخ ول. د دوی په وینا د چمن له ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل سره د څو ورځو پر لپسې خبرو اترو وروسته انتظامیه دې ته راضي کړه چې د تجارت لپاره هم د چمن لارې د سپین بولدک پر مخ خلاص کړي. د چمن د تجارتي خونی په خوانی مشر انجینر داروخان اڅکزی وای چې کله حالات سم وي نو د ترانزیت په برخه کې له کراچی څخه د چمن لالاري د یو سلشل په شاوخوا کې ټرکونه هر ورځ افغانستان ته اوړي. د نوموړي په وینا پر دې سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک لالاري هر ورځ په بیلابیل توکو بار له 2500 څخه تر 400 پرې ټرکونه اوړي را اوړي.
د پاکستان د لارې ګورج یا بورا یا سره یا نور د شین چې کوم د افغانستان ضرورتونه دي خوراکي شین یا د کنستراکشن مالونه د افغانستان ته ځي یا د افغانستان د خاص چې کوم نوده میوه ده وچه میوه ده جړی بوټی یعنی نور د آیټمان چې په افغانستان کې کرل شوی یا کرل کیږي هغه راځي.
وسوال طالبانو په داورستیو کې تر سپین بولدک وړاندې له تاجکستان، ترکمنستان او ایران سره وصل د افغانستان سرحدي سیمې هم له افغان ځواکونو څخه نیولې او پر بندرونو او ګمرکونو یې کنټرول ترلاسه کړی دی. د کندهار یو تاجر جمال الدین چې له پاکستان افغانستان ته ټوکر واردوي وای چې د لارو بندیدل او اوس بیا دوه ځای محصول ورکول سوداګر له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
حکومت ته موږ ګان کې نه لرو چې موږ وایي چې موږ دوه ځای محصول وکړو هغه چې دوی ډېر سره غواړي یا بھائی 10% به محصول کې وکړا کې یا مستقیت والا سره وکړا کې موږ راغو مشکل خلاصه د تاجر په سر پروت.
دلار باندې دوه بیا ورسته دوه ځای محصول اخیستلو په نتیجه کې په کندهار کې د ورځنیو توکو په بایو کې زیاتوالی راغلی دی. د کندهار ولایت د ګمرک مشر سپت الله احساس بیا وایي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره تماس نیولو پرته چمن سپین بولدک لار په یو اړخیز ډول پرانستل. نوموړي زیاتوي چې دمګړې یوازې د وارداتو یا درآمداتو پروسه روانه ده خو هیله څرګنده کړه چې افغانستان به د سپین بولدک لارې خپل صادرات یا برآمدات راتلونکي پیل کړي. د احساس په وینا افغان حکومت اوس هم د پخوا په شان د مال او موټر د کیفیت او کمیت له پلوه د کمپیوټري نظام او انټرنیټي بانکداري له لارې محصول اخلي چې په مستقیم ډول په بانک کې د مالیه وزارت حساب ته انتقالیږي.
مخکدي مشروع حکومت پاس مکلف یو قانون تطبیق او هغه څه قانون قوانینو کې نافذه طرز عملونه کې مختلفي عمل تطبیق کوو. مقیمت گزاری حتی آنلاین ده مقاسی کده ستون ده طول مرکزی ستون ده سه هر موتر راجی هر جنس راجی اگه پو سستون کسی کده ستون که داخلی که پیسی طول پو بانکونو که کیگه تعرفه طول آنلاین ده اگه نقدی پیسی یا افغانی کمرکی نخستله کیگه.
سپت الله احساس زیاتوي چې کله حالات سم ول او بولدک د افغان حکومت په کنټرول کې وو نو د جمعې له رخصتۍ پرته به هر ورځ له 50 میلیونه څخه تر 80 میلیونه افغانۍ پورې محصول راغونډاوه. خو د نوموړي په وینا د جولای له 26مې د سوداګرۍ لپاره پر چمن سپین بولدک لارې پرانستل سربیره د ورخیز تجارت د پخوا پرتله ډیر کم سوی چې د محصول کچه مور سره ټیټ سوی دی. د افغانستان مالی وزارت هم منلی چې پشپش بندرونو کې ګمرکي فعالیت نه لري او د وسوال طالبانو لاسته د دغو بندرونو او ګمرکونو لویدل وروسته د حکومت عواید د میاشت پر سر له شاوخوا 9.5 ارب افغانیو څخه نیمایي ته راټیټ شوی دی. کته وسوال طالبانو تر اوسه په سپین بولدک کې د محصول راغونډولو په اړه څرګندونې نه دي کړي خو په چمن کې ناست پاکستانی چارواکي هم له طالبانو سره د تماسونو یا لارې خلاصولو نویت په اړه له څه ویلو ډډه کوي. مشال رادیو د جولای پر 28مه او 29مه په بیلابیل وختونو کې د چمن له ډیپټی کمشنر جمعداد مندوخیل سره د هغه پر شخصي واتس اپ او موبایل ټلیفون شمیره څوځلی د تماس نیول هڅه وکړه، خو پر زنګ ورتللو سربیره نوموړی یو خوا ټلیفون ته ځواب نه وایه او بل خوا یې په لیکلې بڼه د واتس اپ پیغام پر لیدلو سربیره هم څه ډول غبرګون ونه شود. خو په چمن کې میشت یو ځای کلیرنګ ایجنټ رحمت الله د جولای پر 29مه مشال رادیو ته وویل چې نه یوازې له پاکستانه تجارتي مالونه روان دي، بلکې د ده په خبره له کندهار هم په انګورو او خټکیو بار کنټینران د جولای پر 29مه چمن ته راواوښتل چې پاکستاني چارواکو خپل محصول ورڅخه واخیست. د پاکستان د عوایدو مرکزی ادارې له راپور سره سم په 2020 مالی کال کې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت تجارت په ګډون د دوړخیز تجارت ټول حجم 3.08 میلیون ډالر وو، چې د 2014 او 2015 مالی کال پرتله شاوخوا 1500 میلیون ډالر راټیټ شوی دی. تاجرانو اندیښنه ښودلې چې نه امن حالات دا کچ نور هم راټیټولای شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال رادیو اورئ. د خیبر پختونخوا د ماينونو محکمې چارواکي وایي چې په صوبه کې د غیر قانوني کانکندنې خلاف کاروایان کړي او د صوبې له ډیرو سیمو څخه غیر قانوني کانکندنه ختمه کړې ده. خوزنې سیاستوالان او د کانکندونکو د اتحادیې غړي بیا وایي چې دا د حکومت ایوازې ادعاوې دي او اوس هم په یو شمېر سیمو کې غیر قانوني کانکندنه روانه ده. دوی زیاته کړه باید حکومت د صوبې اقتصادي حالاتو ته په کتو د معدنیاتو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او مقامي خلکو ته ترې ګټې ورکړي. په دې اړه تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل رازق وای د صوبې له ډیرو برخو څخه غیر قانوني کانکیندنه ختم کړې ده. نوموړي د جولای په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د غیر قانوني کانکیندنې په لړ کې یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړي وو او د هغې خلاف تر کارروایانو وروسته په صوبه کې د دې کار مخنیوی کړی دی. فضل رازق زیاته کړه که په یو چا د غیر قانوني کانکیندنې جرم ثابت شو نو د گرفتاره کېدو وروسته به ضمانت نه کېږي او په میلیونونو روپۍ جرمانه کېدای شي.
ڈپارٹمنٹ چکم دے نو اگر ڈیر سٹرانگلی پا دے کہ باقیدہ دوی فل کروائے نکی جا دے سرا مختلف ریسورسز دی، مختلف سٹاپ دی را غیر سرویلنس دے پا کے گارڈ دی اللیگل مائننگ چکم دے کا نا دا اگر نن سرا بلکل تقریباً سا نان بیلیبل سزا ملاوی کی او دا اگر کی باقیدہ پراپر امپریزنمنٹ دے دا اگر کی ملینز روپیز پا اگر کی فائن ہم بھی.
دا پاکستان دی نیوز ورسپانی دا جولائی پا ویشتما پا یو ریپورٹ کی لکلی چھ دا خیبر پختنوها حکومت لسوبے سخا غیر قانونی کان کیندنه ختم کړي او په تیرو دوو کلونو کې د غیر قانوني کانکیندنې پاړه 1.5 اف آی آر درج کړي دي. خو له مومندو څخه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی او د معدنیاتو او ماینونو د قائمه کمیټې غړي نثار احمد مومند وایي په صوبه کې او په ځانګړي توګه په مومندو کې اوس هم غیر قانوني کانکیندنه کیږي او حکومت یې خلاف هیڅ کاروایي نه کوي. نوموړي دا تور هم پورې کړ چې په قانوني توګه شوي کانکیندنې څخه هم معدنیات کچا کیږي
او دا چې کوم الیګل ماینینګ خبره کوي نو الیګل ماینینګ بالکل نه دی ختم. زه به دا ویم چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دی په رایل په منرل ډپارټمنټ. زه خپل د منرل کمیټې ممبر یم. موږ څو میټینګونه راغوښتل او ځینې خبرو کې موږ ته خپل سیکرټ بې جواب شي. په تیر میټینګ کې متدا وی چې تاسو لپاره کمیټه جوړه کړئ چې موږ وزټ وکړو. نو هغه وزټ زموږ د اوسه پورې صوبې سطح باندې د وزټ دغه کې نه خو چیرې دی وخت باندې بدل ته وزټ یو ده.
د قبایلي سلو خلک دا شکایت هم کوي چې د غي لغرونو د معدنیاتو ایستلو اجازه د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوې چې غي ته د منلو وړ نه ده. په سوات کې د کانکیندونکو د اتحادیې مشر عابدیار بیا وایي چې د مومندو ترڅنګ په دره ادمخیلو کې ځینې داسې سیمې شته چې پکې غیر قانوني کانکیندنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه کانکیندنه چې د حکومت په اجازه کېږي هلته بیا د کانکیندنې د قانوني اصولونو خیال نه ساتل کېږي.
دلته یو مهم لیګل نشته، ټول الیګل مهم شروع ده. د
دمخیلو بازی خیل چکم لیز دا دولس چوارلسو کالونو چلیگی دا هم قانونی ایریا دا پا قانونم بندی چالان ورکڑی که گی دا گورنمنٹ تا دا لیز او سا پورم لا رجسٹر نو وست
پا شمالی وزیرستان کے سیاستوال او دا مادنیاتو کاروبار کون کے قسمت خان وزیر وائی چه پا قبائلی زلو کی دا پوزی عملیاتو رستو غیر قانونی کان کندنا ناممکنه شویدان
حقیقت دا چې مخته خو داسې صورتحال و چې لیز چا پېژندنه دغه سې به خلک الیګل مایننګ کول اوس خو چې مرجر وشو بلکې د مرجر نه مخته چې پاټام وه په دې باندې د لیز کارونه شروع وي ما خپل شپږ اوا لیزونه دي ګرینایډ میګنیز کاپر کویلا نو اوس الیګل ماین نه کېږي او نه کېدی شي 2015-16 نه د کوم اپریشن وشو نو لیز سیستم شروع شوی دی
بلخوا د خبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل رازق هم دا منی چې په قبایلی زلو کې د پوسټ د کنټرول له وجې غیر قانوني کان کیندنه نشي کېده خو هغه دا هم وایي چې په لورو پرتو سیمو او قبایلی زلو کې د سارنې د نظام او د نورو تکنیکی ستونزو له وجې دا نشي ویلې چې په هغه سیمو کې غیر قانوني کان کیندنه نشته
چې ټرایبل سب ډیسټریکټ کوم دي کنه چې کوم دا نیولی مرج ډیسټریکټ دی او الته د ګورنمنت ایکسټند نه دی د ګورنمنت رېټ چې کوم دی نو دا چې به رپورت کیږي خلک په پاره ایریا کې کوم څه فار پلنج ایریا ای چالتا بچ کم دے یا ایکسیسیبلٹی نہیں یا التا دا گورنمنٹ سے کم دے زمون گا سٹاپ دے لا کوتا بچ کم دے تے پرابلم ہی نو می بی چے التا دا سی کی گی لگا دا ٹوٹ ریزلٹ نہیں کوئی نہ چے کہ غلط کرو نو ہر وقت یار دی کی گی
فضل رازق زیادہ کڑا پ خیبر پختونخوا کی دا پاستو کانو یا سوپ سٹون ماربلو کوئلی تانبے او بیا پلوی مقدار کی دا میس کرومائٹ گرینائٹ گیس تیل او دا غسی دا نور قدرتی وسائلو زیرمی موجود دی
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو د خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
تاسو مشال ریډیو او زو د دې غړې د اخري ریپورت طرف ته د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګونو خلکو په ګډون د اسد ومه یا د ملي بیرغ ورځ ولمانځل شو د دې مراسمو ویناوالو له خلکو وغوښتل چې د یو سولیز او پرمختللي افغانستان لپاره ټول تر یو بیرغ لاندې راټول شي نجیب الله الوخیل د دې رپورت تفصیل وړاندې کوي
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د ملي بیرغ ورځې د نمانځنې ویناوالو وویل د جمهوریت بیرغ په دې افغانان لوړ او رپانده ساتي چې د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې د ټولو قشرونو عزت او د دوی حقوق خوندي دي خوست والي محمد کټوازی په خپلو پیریزو خبرو کې د ملي بیرغ ورځ د افغانانو د ملي یووالي او خپل هیواد سره د مینې د خودنې د سمبول په توګه یاد کړ
نن غونډه د ملت د وحدت غونډه ده نن غونډه د افغانستان د وحدت نشان غونډه ده نن هغه بیرغ ورځ ده چې ټول افغانان ترې سر قربان کړی ده په ټول تاریخ کې افغانانو خپل بیرغ لوړ ساتلی ده
د ملي بیرغ د ورځې د نمانځنې په مراسمو کې د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران هم خبري وکړې او ویل
د افغانستان د علماو سرتاسري شورا ولست دا لوی پینا ورکوي چې په تمامه معنا به د افغانستان علما د خپل ولس د خپل امنیتي ځواکونو تر څنګ به اوږه په اوږه ولاړ وي
په خوست کې د ملي بیرغ ورځې د نمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر ښځو هم ګډون کړی و سیما بریمن په خپلې لیکنې وینا کې ویل
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم
ولس د خپل والی او ازادۍ د نحې په حی رپانده ساتي.
د ولایتي شورا غړي ناد بیبی عمری وایي د جمهوریت د دې بیرغ په سیوري کې د ټولنې ټولو قشرونو ته خپل حقوق ورکړل شوي دي.
د بیرغ لاندې جمهوریت کې مونږ ښځو ته هم حقوق ورکړل شوي دي، بوډاګانو ته، ځوانانو ته، آتمایبینو، معلولینو ته، شهیدانو ته، کونډو ته، ټول د افغانستان ادباو ته خپل حقوق ورکړی شوی ده. نور هم مونږ د دې بیرغ لاندې د اساسي قانون تر چتر لاندې مونږ بیا خپل حقوق افغانیان غواړو، خصوصا ښځو ته. بکه
په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې څو ځلې ملي بیرغونه د ایډیولوژیکو افکارو، ګوندي او تنظیمي روحیو پر بنسټ بدل شوي، چې بالاخره د 1928 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.